قدرمنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موز اجمل اندهر کله کوم په دې خبرونه کې ورچ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر تیر شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلی دي. دا بم واورې چې د ټکنالوژي لوی شرکتونو اپل او ګوګل اعلان وکړ چې د کرونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره په بې ساري ډول د زیرکو ټلیفونونو له ټکنالوژۍ کار واخلي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. اسد الله الدین د افغانستان سیمه اونړې خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان دوه کې له طالب استازو سره لیدلي. په افغانستان کې د کرونا مثبتې پیښې 555 ته پورته شوې او په نړۍ کې د کرونا وایرس د قربانیانو شمیر له 100,000 واوښت. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان سکاټ میلر د طالبانو د قطر دفتر له پلاوي سره په دوحې کې غونډه کړې ده. د امریکایي پوځیانو یو ویاند سانی لاګټ ویلي میلر له دې طالب پلاوي سره د تاوتریخوالي پر راکمولو خبرې کړې دي. نوموړي د پرونۍ غونډې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دا غونډه د هغو لیدو کتو د لړۍ یوه برخه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې هوکړې کې ورته اشاره شوې ده. بل لورته د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دې غونډه کې امریکایي قومندان سره د سولې د هوکړې په عملي کېدو او په دې برخه کې د شوو سرغړونو په اړه خبرې شوي. ښاغلی شاهین وایي دوی په غیر جنګي سیمو کې د چاپو او بریدونو په اړه هم دې امریکایي پلاوي ته وویل او له هغوی نه یې د داسې بریدونو د درېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 4 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید الله مجروح نن یوې خبري غونډې ته وویل چې له دې سره د مثبتو پیښو شمیر 555 ته ورسید. ښاغلی مجروح وویل تر اوسه له دې وروسته افغانستان کې ټول ټال 13 تنه مړه شوي او 10 تنه بیرته رغېدلي دي. نوموړي وویل د یو شمیر ښارونو له قرنطین کېدو سره په کرونا د اخته کېدو پیښې کمې شوې دي. د وزارت مسؤلین وایي که کابل ښار او یو شمیر نور ښارونه قرنطین شوي نه وای پیښې به زرګونو ته پورته شوې وې. افغانستان کې د کرونا تر ټولو ډېرې پیښې په هرات او بیا کابل کې رامنځته شوې. د تخار ولایت مرکز تالوقان نن د شنبې په ورځ له یو سره قرنطین شو. د تخار د ښاروالۍ عامر سیدال پیرزاده ازادي راډیو ته وویل دا ګام د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پورته شوی دی. په تخار کې تر اوسه کرونا 4 کسان نیولي او 2 یې مړه کړي دي. چارواکو دغه ښار کې سړکونه او کوڅو باندې د وایرس ضد دوا هم شیندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي بدخشان کې 20 وسلوال طالبان وژلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي طالبانو تیر ورځ د دغه ولایت په وردوج او نسی ولسوالیو بریدونه وکړل چې د پلیو او هوایی ځواک په مرسته په شا وتنبول شول. دوی وایي وردوج کې 11 او نسی ولسوالۍ کې 14 طالبان په دې جګړه کې وژل سوي. طالبانو بیا د دوی د جګړو په اړه څه نه دي ویلي، خو یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ګډو ځواکونو د بدخشان په وردوج کې د ملکیانو لسګونه کورونه بمبار کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په نړۍ کې تر نن سهاره د کرونا پیښې 1.1 میلیونه ته پورته شوې. د دغو شمیرو له مخې دې ویروس تر اوسه څه باندې 1,200 کسان مړه کړي چې ډېرې په ایټالیا او امریکا کې دي. په ایټالیا کې د تلفاتو شمیر څه باندې 13,800 دی او په متحده ایالاتو کې تر اوسه څه باندې 18,000 کسان له دې عمله مړه شوي. داسې اندېښنې شته چې په ټوله نړۍ کې د کرونا شمیر له هغو زیات دی چې په رسمي ډول یې یادونه کېږي. د همدې ویروس د خپرېدو له کبله عیسویان هم ایسټر یا پاک اختر په کورونو کې لمانځي. ایران ویلي نن د شنبې په ورځ کم خطره کاروبارونه بیرته پیل کړل. په دې ګام کې د تهران ښار نه دی شامل. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د ایران پلازمینه راتلونکې شنبه د اپریل په 13مه بیرته پرانستل شي. د ایرنا د راپور له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی له خلکو غوښتي چې د طبي کارکوونکو د سپارښتنو له لارې د ویروس مخنیوي ته کار وکړي. د روحانی په خبره د محدودیتونو کمول په دې معنی نه دی چې صحي معیارونه او جسمي واټنونه دې نه مراعت کیږي. تسنیم خبری آژانس ویلي د ایران د سوداګرو ټولنې حکومت ته د کم خطره کاروبار لست ورکړی. د دې له مخې هغه پلورنځي او کاروبارونه بیرته پرانستل کیږي چې د خلکو حضور پکې کم وي. رسمی شمیرې ښیي چې ایران کې څه باندې 8000 کسان په کرونا اخته شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي که دغلته قرنطین اوږد شي ممکن 4 میلیونه کسان دندې له لاسه ورکړي. او امریکا وایي که هر څوک داسې معلومات ورکړي چې له مخې یې د حزب الله د پوځي څانګې یو قمندان محمد کوسرانی ونیول شي، $10 میلیونه جایزه به ورکړي. ویل کیږي چې کوسرانی د ایران د سپاه پاسداران د قدس ډلې له وژل سوي قمندان قاسم سلیمانی سره نږدې اړیکې درلودې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له کوسرانی سره د تړلو شبکو او کسانو پیدا کیدونکو اطلاعاتو ته هم پیسې ورکوي. دغه وزارت وایي په عراق کې د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو په همغږۍ کې کوسرانی مهمه ونډه لري. واشنګټن حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. کوسرانی په 2013 کال کې د امریکا په تور لیست کې شامل شو.
دوستانو خبرونه ملاساتی رادیو نو اوریدل صدالله الودین درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د کرونا وایرس د تازه 14 پیښو په سبب سره په کابل ښار کې د ګرځبندیز موده یو اونۍ نور هم وغځول شو. په افغانستان کې د کرونا وضعیت په اړه به تازه حال در سره شریکو. دا بمبوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره لیدلې دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره به دا واوري چې ځینې ډاکټران وړاندیز کوي د کرونا وایرس له کبله د رواني فشار د کمیدو لپاره د خلک سینو ټولنیز فعالیتونه وکړي، هغه هم له نوې ټکنالوژۍ په استفاده. د امریکا غږ د ریپورت په حواله به په دې اړه درسره تفصیل شریکو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم د افغانستان په اړه لرو. د ټکنالوژۍ لویو شرکتونو اپل او ګوګل اعلان وکړ چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به په بېساري ډول د زیرکو ټلیفونونو له ټکنالوژۍ کار واخلي. که وختو د خبرونه په جریان کې به یو لړ نور مسائل هم در سره شریکو. حقیقت څه دی پروګرام او زموږ ونیس پروګرام تاندې څنګه هم په دې سات کې خبريږي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړي. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2/16 اورېدلی شي. خپرونه لومړی ریپورت راخلو. کرونا وایرس ټوله نړۍ پر مخ اخیستې او په لویدیځو هیوادونو اروپا او امریکا کې په چټکۍ خپریږي. افغانستان هم له دې وایرس څخه په امان نه دی. په افغانستان کې د 14 تازه مثبت پیښو په سبب سره په کابل ښار کې د ګرځبندیز موده یو اونۍ نور هم غځول شوې. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته ویل د کرونا وایرس د پیښو سبب ته په کتو سره به د ګرځبندیز وضعیت په اړه پریکړه کیږي. خطر پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، ستړی مشین نور جزئیات لتا سوور.
سلامونه تاسو ته انسیب او ټولو اوریدونکو ته. له دوونی را په دی خو په کابل ښار کې ګرځبندیز لګیدلې دی. افغان حکومت دوونی وړاندې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف له هرات ولایت څخه وروسته کابل کې 3 اونۍ لپاره ګرځبندیز اعلان کړ. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وایي ممکن چې په کابل کې د ګرځبندیز موده یو اونۍ نور هم وغځیږي.
ما تصمیم گرفتیم 2 هفته کامل دیروزی
رو با اولایتای پریکر کرده چی دیوش می نور ولیتونو پاڑ هم خبری روانی دی پا دیر احتمال سر چی دی کابل خر دو ونی نور هم قرنطین پاتی شی. نو موړی وی د ګرزبندیز موده به د مثبتو پیښو ثبت ته په کتو سره د تغییر په حال کې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 125 مشکوکې پیښو په لابلت په بخښنې سره 125 مشکوکې پیښې په لابراتوارونو کې ازمویل شوي چې له ډلې 34 مثبت دي. د عامې روغتیا وزارت سلاحکار وحیدالله مجرو د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل تر دا مهاله 555 مثبتې پیښې په ټول افغانستان کې ثبت شوي دي.
په هیواد په کچه مجموعا تر اوسه 4090 سمپلونه جز شوي که از میان از 2995
د وی په ټول افغانستان کې تر دا مهاله 4900 مشکوک پیښې ازمویل شوي چې له ډلې 1555 مثبتې پیښې او 2995 منفي دي. همداراز د عامې روغتیا وزارت سره د معلوماتو له مخې د افغانستان په مختلفو نقطونو کې د 15 ناروغانو له صحي وضعیت د اندېښنې وړ دی. په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 8 په کابل، 8 هرات، 15 کندهار، 4 نیمروز، 4 بلخ، 2 میدان وردک، 1 په غور، بادغیس او بغلان ولایتونو کې ثبت شوي چې ټولې پیښې تازه پیښې 4 دیشو ته رسیږي. همداراز د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د کورونا وایرس ډېرې پیښې تر دا مهاله د هرات د ایران گاوند ولایت هرات ولایت کې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 1555 مثبتو پیښو له ډلې 18 کسه مړه شوي او 10 نور بیرته خپله روغتیا ترلاسه کړې ده. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه. خطر پردی سوچي د کرونا په تازه وضعیت په افغانستان کې خبر کړو. دوستانو وروسته به په خبرونه کې دام واوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر لپلاوي سره کتلي، خو تر هغې مخکې د کرونا اړوند مسایلو کې پاتې کیږو او پر دې موضوع باندې یو بل ریپورت اخلو. د اپل او همدارنګه د ګوګل په څیر نړیوالو شرکتونو ویلي دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به په بیساري ډول د زیرکو ټلیفونونو له ټکنالوژۍ کار واخلي. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت لري.
اپل او ګوګل کمپنیو د جمعې په ورځ د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او په دې وایرس د اخته کسانو د معلومولو لپاره د ټکنالوژۍ په ډګر کې د دې تازه پلان خبر ورکړ. دغه شرکتونه به په ګډه د آیفون او انډراید ټلیفونونو په چلیز یا اپریټینګ سیستم کې د تماس د تعقیب یا کانټاکټ ټریسینګ پر مختللو اپلیکیشنونو جوړولو ته زمینه برابروي. دغه اپلیکیشنونه به په موبایل ټلیفونونو کې تر انستالیدو وروسته د بلوتوت ټکنالوژي له سیګنالونو په استفاده کار کوي. ویل سوي دغه اپلیکیشنونه به د خلکو د جی پی ایس او شخصي معلومات نه ذخیره کوي. اپلیکیشن به د نورو ټلیفونونو کارونکي څاري او دا به معلوموي چې په کرونا وایرس له کوم وخته کسره خو به په فزیکي لحاظ په تماس کې نه وو. که تاسو په خپل ټلیفون کې دغه اپلیکیشن ولري او له چا سره په فزیکي لحاظ تماس ولري، اپلیکیشن دا درته وایي چې آیا د مقابل شخص کرونا وایرس یا کووید 19 لري او کنه. که د یو چا د کرونا وایرس یا کووید 19 ټیسټ مثبت وخوت، د هغه شخص په شاوخوا کې نورو میشتو کسانو ته په دې اړه د دغه اپلیکیشن له لارې د خبرداري پیغام ورځي. د دې کار یو هدف له حکومتونو سره مرسته ده چې په اسانۍ هغه کسان تعقیب کړي چې په کرونا وایرس له کوم وخته کسره په تماس کې پاتې سوی دی. چارواکي به کولی سي په اسانۍ په یوه سیمه کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تازه پیښې تثبیت کړي. له دې سره به دې ته زمینه برابره سي چې په بېلابېلو هیوادونو کې لګول سوی قرنطین ژر ختم سي. دا نوې ټکنالوژي به له هغو کسانو سره چې په کرونا وایرس له کوم اخته کس سره په تماس کې وو مرسته وکړي چې په کووید 19 ناروغۍ تر اخته کېدو مخکې د احتیاط لپاره ځان قرنطین کړي. د سنگاپور او چین په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د تورته اپلیکیشنونه لمخ کې آزمویل شوی دي. په اروپا کې چک جمهوریت هم ویلي چې روانه میاشت به د تورته اپلیکیشن خپور کړي. بریتانیا، جرمنی او ایتالیا هم په خپلو هیوادونو کې د خلکو د تعقیب لپاره خپل اپلیکیشنونه جوړوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په نړۍ کې د کرونا د تازه وضعیت په اړه د ایسویانو د ایسټر یا پاک اختر په داسې وخت کې رارسېدلی چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د قربانیانو شمیر تر 100,000 واوښتی او په ډېرو ځایونو کې بندیزونه لګېدلي. په دې ترڅ کې وروسته تر 200 کاله په بیت المقدس کې د ایسویانو د مشهوري کلیسا دروازې د ایسټر په درشل کې بندې شوې. په دې اړه نور له احمد شي براورو.
د جانز هاپکنز پوهنتون د راغونډو کړیو ارقامو له مخې په ټوله نړۍ کې د کووېډ 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر د اپریل د 11 نیټې تر لومړنیو ساعتونو تر 1,200,000 دی او د هغو کسانو چې په دې ویروس اخته دي او تایید شوی دی شمیر 1,000,000 ته رسی شي. ایسټر اختر د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس کې لغوه شوی دی. هر کال به په دې ورځو کې په لکونو مسیحیان بیت المقدس ته تلل. دا په تیرو اوو پیړیو کې لومړی ځل دی چې د عیسی مسیح دا سپېڅلی ځای بند شوی دی. تاریخ پوهان لیکي چې لومړی ځل په 1349 میلادي کال کې چې وبا راغلی وه دا کلیسا تړل شوې وه. په اسرائیل کې تر اوسه څه باندې 1,500 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او دې وبا د 95 کسانو ژوند اخیستی دی. تر اوسه پورې کرونا ویروس ډېر کسان په ایټالیا کې وژلي دي، خو د امریکا متحد ایالتونه تر ایټالیا د تیرېدو په حال کې ده. په ایټالیا کې د تلفاتو شمیر څه باندې 18,800 دی او په متحد ایالتونو کې تر اوسه څه باندې 18,900. په ورته وخت کې دا تایید شوې ده چې په متحد ایالتونو کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 15,000 اوښتی دی. خو داسې باور کېږي چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر اعلان شویو شمیرو خورا لوړ دی. په ځینو هېوادو کې د تشخیص لابراتوارونه کم دي. په ځینو هېوادو کې حقیقي شمیرې پټې ساتل کېږي او داسې نور عوامل هم شته. دغسې حالت په ټوله نړۍ کې د ایسټر مراسم اغېزمن کړي دي او په ورته وخت کې په میلیاردونو کسان په خپلو کورونو کې ایسار دي. د نړۍ په ډېرو هېوادو کې چارواکو عیسویان دې ته هڅولي دي چې د ایسټر اختر کې سره یوځای نه شي او له غونډو ډډه وکړي او هغه فاصلې رعایت کړي چې روغتیا پالانو خلکو ته د هغوی لارښوونه کړې ده. په مکسیکو کې د رومن کاتولیک کلیسا له مشرانو غوښتل شوي دي چې لږ تر لږه له 3 متره لرې او هغه هم په موټر کې له خپلو پیروانو دیني اعتراف واخلي. په آیرلند کې بیا د ایسټر اختر په داسې وخت کې پیلېږي چې حکومت اعلان وکړ چې بندیزونه به د 1 تر 15 تمدید شي. د ایټالیا سټری اعظم په خپل هیواد کې ورته اعلان وکړ. اسپانیا، ایټالیا، فرانسا او بریتانیا هغه هیوادونه دي چې په اروپا کې ډېر کسان پکې کووډ-19 ناروغۍ وشلې دي. د اروپا د ټولو تلفاتو شمیر تر اوسه 3,600,000 اوښتی دی. داسې نښې نشانې لیدل کېږي چې په اروپا او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د کرونا ویروس له امله لګېدلي بندیزونه په تجرباتي ډول لږ نرم شي. مثلا اسپانیا پلان لري چې سر له نوې اونۍ چې له دوشنبې پیلې شي یو شمېر هغه کارکوونکي چې کارونه یې هم ډېر ضروري نه وي دفترونو ته ور وغواړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره 1 متر فاصله وساتئ څو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
اوس به راشو دې ته چې څنګه کولای شئ د کرونا له کبله را پیدا شوی رواني فشار کنټرول کړئ. ځینې ډاکټران وړاندیز کوي چې د کرونا وایروس له کبله د رواني فشار د کمیدو لپاره د خلک ځینې ټولنیز فعالیتونه وکړي، هغه هم له نوې ټکنالوژۍ په استفاده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوکانونو تشې تاکچې دا څرګندوي چې کرونا وایروس په چټکۍ په خپرېدو دی. خلکو تر ډېره خوراکي او نور مواد رانیولي او په خپلو کورونو کې ذخیره کړي. زیات خلک له کورونو د راوتلو اجازه نه لري. د کار زیات کسان پر رواني لحاظ اندېښمن کړي. د امریکا غږ د ریپورت په حواله سالی محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایروس ډېر کسان اخته شوي چې شمېر یې تر 15,000 اوښتی دی. د امریکا په زیاتو ایالتونو کې خلکو ته سپارښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې سي، د خلکو له ګڼې ګوڼې ځانونه لرې وساتي او یوازې دې د اړتیا په صورت کې له کورونو ووځي. دې وضعیت خلک له رواني فشار سره مخامخ کړي ځکه د دې وایرس خپرېدو پر ټولنیزو اړیکو هم اغیز کړی دی. د امریکا د اوهایو د دولتي پانتون په روغتیایي مرکز کې ډاکټر کین یګر د رواني فشار د کمولو لپاره خلکو ته ځینې سپارښتنې لري.
دوی کولی سي د کورنۍ له نورو غړو سره خبرې اترې وکړي، په دې ځان پوه کړي چې په کورونو کې د اوسني عصر د ارتباطاتو د میتودونو له لارې په تماس کې دي او خوندي دي. په زیاتو کورنیو کې خلک د ویډیویي مکالمو له لارې له نورو خپلوانو او دوستانو سره تماس نیسي، خبرې کوي او خپلې تجربې یا خاطرې شریکوي. په کلیولند کلینیک کې ډاکټر سکات بی دا ډول تماسونه په رواني لحاظ هم ګټور ګڼي. موږ پوهیږو چې نه یوازې د خلکو جسمي روغتیا بلکې رواني روغتیا ته هم ګټه رسوي. د جسمي فشار په اړه ښه تحقیقات شته چې ښیي دا ډول فعالیتونه د ژور خپګان او اضطراب ښه درملنه ده. کله چې یو څوک خپلې تجربې له لرې فاصلې هم له نورو کسانو سره شریکوي، د قرنطین او انزوا په اوسني حالات کې دا د خلکو د یو ځای کولو یوه لار ګڼل کیږي. ډاکټر بی خلکو ته سپارښتنه کوي چې په رواني او جسمي لحاظ د سالم پاتې کېدو لپاره ځان خوشاله ساتل او په ځانګړي ډول خندا مهم رول لري. دا هغه کار دی چې ځینې قرنطین سوي کسان یې کوي. دوی د کورونو له کړکیو سرونه د باندې باسي او له نورو سره یو ځای سندرې وایي.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په برتانیا کې یو پوځي ډاکټر چې وخت په افغانستان کې له برتانیي ځواکونو سره خدمت کول او کرونا سره په خپل هیواد کې مبارزه پیل کړې. په برتانیا کې د شنبې ورځې د لومړي سهار د شمیرو لمخې 3,255 کسان په کرونا وایروس اخته شوي، او د دې اخیستونکو ناروغۍ تلفات په دې هیواد کې 8,955 ته رسیدلي. احمد شیبر پری ریپورت لري.
ډاکټر ماچو بولټر یو وخت په افغانستان کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې خدمت کاوه. اوسې په بریتانیا کې خپل کلینیک او کتنځای د کورونا وایروس د ځپلو لپاره ځانګړي کړي دي. بولټر 53 کلن دی. د دسمبر ورځپاڼې ته وویل چې اوس هېواد په جګړه دی، خلک په ډېرې عالي روحیې سره راغونډېږي څو له دې سره مبارزه وکړي. نوموړي د مثال په ډول وویل چې د پنجشنبې په شپه خلک راغونډ شوي وو، خپلو پوځیانو ته یې چکچکې کولې، او اوس سرتیري له کورونا سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې درېدلي دي. ډاکټر پولټر چې د سن پرسپانې له لوري تیر کال غوره ډاکټر ګڼل شوی وو او جایزه یې ترلاسه کړې وه، د سینټ کلیر په روغتیایي مرکز کې اوس له خپلې پوځي طبي تجربې استفاده کوي او د هغو ناروغانو درملنه کوي چې په کووډ-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د ده رتبه د ډګرمن ده او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې کار کړی دی. په وروستیو کې 3 اونۍ په برونای کې وو. هلته یې په یوه ځنګله کې په سختو شرایطو کې کار کاوه، خو وضعیت ډېر خراب شو، بېرته بریتانیا ته ستون شو. دی وایي چې په پوځي ډګر کې د ده تجربې دی دې ته چمتو کړی دی چې خپل روغتیایي مرکز د کورونا وایروس د مبارزې لپاره ځانګړی کړي او مبارزه وکړي. ډاکټر بولټر وایي د ځینو کسانو جراحي چې کله ناکله کوم تر شپې لاندې اورم، یو نیم وایي شاید دا ډاکټر په خپله په کورونا وایروس اخته شوی وي. خو دی وایي چې موږ له ناروغانو سره د ټلیفون له لارې لومړی خبرې کوو، هسې نه چې کورونا وي او له بې احتیاطۍ دا وایروس خپور نه شي. ډاکټر بولټر اټکل کوي چې په کورونا وایروس اتیا پسلو کې اخته کسان عادي زکام وي، او دوی کولی شي چې په کورو کې پاتې شي، خو 15 پسلو کې خطرناک وي او هغوی ته امبولانس پکار دی چې روغتون ته یې راورسوي. 15 پسلو کې نور په دې سخته وي چې تشخیص یې ګرانه وي. د دوی لویه برخه ماشومان وي چې خپل ناروغي سمه نشي بیانولی. ډاکټر پولټر وایي چې اسانتیاوي پکار دی ځکه چې په ورته وخت کې په نورو ناروغیو اخته ناروغان شته چې د هغوی غم هم باید وخوړل شي. دا ډاکټر زیاتوي چې د ده په کلینیک کې روغتیا پالان تر داسې فشار لاندې دي چې شاید تاسو یې تصور ونه کړئ، ځکه چې ناروغ په ناروغ پسې را روان دی. نوموړي زیاته کړه، کله چې تاسو په جګړه کې یاست نو دا منئ چې جګړې ته ځئ، او زموږ د کلینیک کارکوونکي اوس د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
څومره غلا زده یې راډیو نو ری. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر تیر شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره لیدلی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نن په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې جنرال میلر د طالبانو سیاسي دفتر پلاوي سره لیدلی، دوی د سولې د هوکړې د توافقنامې په تطبیق او سرغړونو خبرې کړي. د لیدنه د امریکایي ځواکونو د ویان لخوا هم تایید شوه. د طالبانو ټینګار پر دې دی چې د سولې هوکړې په لیکېدو برخه کې د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشکېدو موارد تر پښو لاندې شوه. په دیوان ادر نور تفصیل راکړي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل تازه ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره لیدلي. سهیل شاهین نن شنبه د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی او جنرال میلر د لیدلو خبر ترڅنګ لیکلي چې دوی د توافقنامې پر تطبیق او سرغړونو غږېدلي دي. ښاغلي شاهین همدارا زیاته کړې چې له سکاټ میلر سره طالبانو پر دې هم بحث کړی چې غیر نظامي ځایونو کې دې د عملیاتو مخه ونیول شي. افغان حکومت که څه هم د جنرال سکاټ میلر او طالبانو ترمنځ د وروستۍ لیدنې په تړاو نظر نه لري، خو وایي چې افغان حکومت د تاوتریخوالي په کمښت، بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د ټول شموله پلاوي جوړول او د طالب بندیانو خوش کېدو پیل لړۍ سره وښوده چې د افغان سولې برخه کې یې عملي ګامونه اخیستي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان لطیف محمود په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت خپل ټول ژمنې عملي کړې دي. موږ هیله لرو چې طالبان هم خپل ټول هغه تعهدات عملي کړي چې له افغان حکومت او امریکایانو سره یې کړي دي. افغان دولت خپل ژمنې د تاوتریخوالي کمښت، د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ټول ګډونه پلاوي جوړول او اوس هم په مسعود ډول د طالب بندیانو د خوش کول په برخه کې عملي کړي، او له طالبانو هم غواړو چې خپل ژمنې د سولې په برخه کې په عملي توګه ښکاره کړي.
در امر سول نشان
طالبانو تر دې وړاندې پر افغان حکومت نیوکه درلوده چې افغان حکومت د طالب بندیانو د نه خوشی کولو برخه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر سره شوی هوکړه تر پښو لاندې کړي. اوس افغان حکومت تازه د طالب بندیانو 15,000 بندیانو څخه 200 خوشی کړي دي. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل په وینا افغان حکومت د سولې خبرو برخه کې د پرمختګ په خاطر دا بندیان خوشی کړي. ښاغلی فیصل نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هم باید د افغان سولې برخه کې را مخته شي. د امریکایي ځواکونو د یو ویان لخوا هم ازادي راډیو ته د طالبانو سیاسي دفتر پلاوي او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر ترمنځ لیدنه تایید شوې. د دغه ویان په وینا طالبانو او سکاټ میلر ترمنځ د تاوتریخوالي په کمښت خبرې شوې دي. همداراز د افغانستان حزب اسلامي ګوند هم نن شنبه د طالب بندیانو په تړاو یو اعلامیه خپره کړې. اعلامیه کې راغلي چې افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشي کېدو په مخه کابل ته راغلي د طالبانو درې کسیز پلاوي سره ناوړه چلند کړی او د سولې پروسې په وړاندې خنډ شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو امریکا ترمنځ نږدېوالی او د هیواد دننه سیاسي جنجالونو دوام به امریکا ته د افغان حکومت اعتبار لا خام کړي او طالبانو ته دا موقع ورکوي چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي. سیاسي شنونکي ودیر صافي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې امریکایانو سره منلي افغان حکومت مکلف ده چې هغه اجرا که مخالفت وکړه همدا جنجالونه به ایجادېږي. حکومت سره به سولې ته نه کښېني. دوه درې ځلې سره تماس ونیول شو. وزیر خارجه او د دود خوانه دوی خپلو منځو کې هم نه جوړېږي. نو زه یېرېږم چې دا د طالبانو سره دومره نږدې نه شي چې ورسره دا هوکړه مو نه کړي چې راځئ، دا دواړه نه جوړېږي. بېرته د حکومت نظام هم
د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې په 9 د لاسلیک شوي هوکړې پر بنسټ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید د طالب بندیانو 15,000 بندیان خوشي شوي وای. د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه د افغان حکومت لخوا د شوي توافق په خلاف په ځنډ پیل شوه، خو وروسته له دې چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره د طالبانو درې کسیز پلاوی پرته له کومې پایلې قطر ته ستون شو، اوس افغان حکومت وایي چې دوی به 200 طالب بندیانو تر څنګ نور هم خوشی کړي، خو طالبان دې هم د سولې پروسې لپاره ګامونه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو په نړۍ کې د تیلو د بیې د راټیټولو په اړه د خبرو یوه دوره پای ته رسولې. دوی د تیلو د مارکیټ د ثبات د ټینګولو لپاره د ځینو اقداماتو ملاتړ ښودلې. په دې اړه به له فریبا ظاهر تفصیل واورو.
د جیشل هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن شنبه د اپریل 18 خبره سوه، د تیلو د بیې راټیټولو لپاره د کوم تړون د وړاندیز یادونه نه ده سوی، خو دومره یې لیکلي: موږ ژمنه وکړه چې ټول اړین او بیړني ګامونه به واخلو څو د تیلو د مارکیټ ثبات ډاډمن کړو. په دې ویډیوي کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړه سوه، د انرژي وزیرانو دغه راز ژمنه وکړه چې دا سکتور به له نړۍ سره مرسته وکړي چې پر کورونا وایروس برلاسي سي، او دا چې د نړۍ د راتلونکي بیا پر پښو درېدل به یقیني کوي. خو د دې غونډې په وروستۍ اعلامیه کې د تیلو په تولید کې د کمی یادونه نه ده سوې. د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو د ویډیوي کانفرنس یو ورځ وروسته لاغه سوی چې د تیلو د تولید او صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک هڅه وکړه چې د تولید د مخنیوي یو توافق ته ورسیږي. د جیشل هیوادونو په دې غونډه کې تمه وه له هغو هیوادونو سره چې د اوپک سازمان غړي نه دي لکه مکسیکو، متحده ایالات او کاناډا سره یو ځای لا پراخ تړون نهایي سي. د دې تړون له مخې به روسیا او د اوپک سازمان نور د تیلو تولیدونکو هیوادونه په می او جون میاشتو کې د ورځې تر 10 میلیونه بیرله تولید کم کړي چې دا د نړۍ د تیلو د تقاضا 10 سلنه شي. دغه راز به د یاد وړاندیز سوي تړون پر اساس د تیلو د تولید کموالی د 2021 کال تر اپریل پورې دوام وکړي. د تیلو بیې په تیرو 18 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې. دلیل یې دا دی چې د کورونا ویروس له کبله نړیواله تقاضا کمه سوې او هم د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د بیې مقابله ده. د تیلو ټیټه بیه که څه هم د مشتریانو لپاره ښه ده، خو لویې تولیدونکې کمپنۍ یې زیانمنې کړې دي. د اوپک سازمان مشر محمد بارکینو د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو ته وویل دوی باید داسې اقدام وکړي چې د تیلو تولیدونکې هیوادونو پرته له دې چې دا صنعت زیان وویني له روان بحران څخه راووزي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیوونه اورئ. 4:30 بجې شوې، د خبرونو وخت را ورسید. ورزو اسدالله لودین د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان سکاټ میلر د طالبانو د قطر دفتر له پلاوي سره په دوحې کې غونډه کړې ده. د امریکایي پوځیانو یو ویاند سانی لاګټ ویلي میلر له دې طالب پلاوي سره د تاوتریخوالي په راکمولو خبرې کړې دي. بل لور ته د طالبانو د قطر دفتر ویاند سهیل شاهین ویلي دې غونډه کې امریکایي قمندان سره د سولې د هوکړې په عملي کېدو او په دې برخه کې د شوو سرغړونو په اړه خبرې شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 4 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار وحیدالله مجروح نن یوې خبرې غونډې ته وویل چې له دې سره د مثبتو پیښو شمیر 1555 ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وایي بدخشان کې 20 وسلوال طالبان وژلي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په نړۍ کې تر نن سهاره د کورونا پیښې 1.2 میلیونه ته پورته شوې. د دغه شمیرو له مخې د ویروس تر اوسه څه باندې 1,200 کسان مړه کړي چې ډېرې په ایټالیا او امریکا کې دي. ایران ویلي نن د شنبه په ورځ کم خطره کاروبارونه بیرته پیل کړل. په دې ګام کې د تهران ښار نه دی شامل. او امریکا وایي که هر څوک داسې معلومات ورکړي چې له مخې د حزب الله د پوځي څانګې یو قومندان محمد کوسرانی ونیول شي 10 میلیونه ډالر جایزه به ورکړي.
زموږ له ازادۍ راډیوونه اورئ. اوس هم ونیزو پروګرامونو ته راځو. حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې تاندې څانګې مه هېروئ.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. د دې اونۍ په بحث کې د تورخم له خاروال او په ننګرهار کې د استرار کمیټې له غړي انجنیر راحت ګل زیارمل سره له پاکستانه د تورخم له لارې د لزګونو زرو افغانانو په یواري راتګ او له دې عمله د رامنځته شویو ستونزو په اړه خبرې کوو. زیارمل صاحب، بحث ته بخیر راغلی. لمړی دا راته وایست چې له پاکستانه د افغانانو د راتګ بهیر څنګه وو او په څه ډول ترسره شو؟
په لومړی ورځ باندې شاوخوا زر تنه مسافرین را واوختل چې مونږه کاملا چمتووالی ورته درلود، قرنطین شول. دلته خوشبختانه د سکرینینګ په مهال د کورونا کوم مشکوک ناروغ پکې ونه پیژندل شو. دغه کسانو کې ځینې د نورو ناروغیو ناروغان چې هغه د جلال آباد عامې روغتیا روغتون ته انتقال شول، مثلا د زړه ناروغان، ځینې هغه ناروغان چې د عملیاتونه یې کړي پېښور کې هغه روغتون ته انتقال شول، او ځینې جنازې وي چې هغه هم خپل کورونو ته ورسول شوي. د جلال آباد ولسمشر سره په ویډیو کانفرنس کې هغه ارقام شریک شول. نو د جلال آباد ولسمشر د حکم په اساس قرنطین په هغه شپه پای ته ورسېد. دغه زر تنه مسافرین هماغه د شپې ورته اسانتیاوې برابرې شوې چې خپل کورونو ته لاړ شي او زموږ د قرنطین کمپ خالي شي. سبا ورځ زموږ سکرینینګ نورمال روانو چې د سهار شاوخوا 9 بجې په یو ځل په ټولیز ډول شاوخوا 8000 تنه مسافرین هجوم راوړ او راو وختل چې نه د پاسپورت خروجی او دخلی ولګیدله نه دوی سکرین شول.
امدا پښتنه ده چې ولې دغه څه ولې د پاکستان له خوا یې ور دومره افغانان چې اخواته و دي خواته پری خودل سول علت څه
د پاکستان دا یو ځل نه ده چې زمونږ داخلي کم ترتیبات کم د زمونږ امکانات وي هغه ننګوي او په یو شکل نه یو شکل افغانستان ته یو مرض را لګدوي هغه ک د کورونا مرض وي ک ترهګری وي او کاغه نور سیاسي لاسوهنه وي دا لومړی ځل نه ده دا د مغز د تیرو کړنو په دوام یو کړنه ده البته یو نیمګړتیا په پاکستان کې د افغانستان د سفارت